نه بجې شوې. سلامونه فرشته صحاکمه د ازادي رادیو په دې ساعتي خبرونه کې ستاسو کوربنه. تر هر څه د مخکې خبرونه، د چمن پر دروازه لویزی او پاسپورت پرته تګ را تک پیل شوی، خو محدودیتونه او خندونه لا هم شته. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال وینن چهارشنبه د جولای 23 په چمن کې په شناختی کارتونه او تذکرو تګ را تک پیل شوی، خو دا بهیر خورا ورو روان دی. د هغه په خبره په چمن کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده او په یو ساعت کې 15 کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې له دروازې تیر شي. په چمن کې نه هم یاشتنی پرلت د جولای په 23 وروسته تر هغه پای ته ورسیده چې د پرلت غړو او مشرانو وویل حکومت ورسره ده خوا پتیر په شناختی کارتونه او تذکرو تک را تک منی، خو د پاکستان حکومت تر وسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. په داسې حال کې چې په چمن کې پرلت پای ته رسیدلی، خو لا هم د کوز جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې خلکو پر پرلت ناست دي. د پاکستان حکومت د تیر کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې د نومبر لومړۍ نیټې څخه له افغانستان سره د تګ را تک لپاره قانوني سفري اسناد لرل لازمي کوي. د حکومت د دې پریکړې پر ضد لومړی په چمن او بیا په انګور اډه کې پرلتونه پیل شول. هنلی پاسپورت انډیکس موسسې د افغانستان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتباره او د سنگاپور تر ټولو با اعتباره پاسپورت بللی دی. د سازمان پرون سه شنبه د جولای دروشتمه په خپل تازه ارزونه کې ویلي، په خو افغان پاسپورت لرونکو و بشي ودونو ته پرته له ویزې سفر کول شو، خو په تیرو شپږو میاشتو کې دا شمېر شپږویشت تر ښکته شوی دی. په ارزونه کې بیا د سنگاپور پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو با اعتباره پاسپورت یاد شوی چې وګړي کولی شي 195 هیوادونو ته بې له ویزې سفر وکړي. فرانسا، جرمنی، ایتالیا، جاپان او هسپانیا له سنگاپور وروسته هغه هیوادونه دي چې وګړي 192 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولای شي. د حماس وسلواله ډلې د دفتر سیاسي مشر اسماعیل هانیه د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې د حماس ډلې او اسرایلو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې اترې کړې دي. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه د پخواني ټویټر ویلي، ښاغلی متقی په دې خبرو کې د حماس جهادي ډلې څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. متقی په دې خبرو کې په بیجنګ کې د فلسطینی ډلو د توافق هرکلی هم کړی دی. حماس ډلې تیره ورځ اعلان وکړه چې د چین په پلازمینه بیجنګ کې په یو ناستې کې فلسطینی ډلو یو توافق لاسلیک کړی دی. د طالبان حکومت په تیرو میاشتو کې په کراتو د حماس له وسلواله ډلې خپل ملاتړ ښودلی دی. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د خپل ګاونډي هیواد په خاوره کې د تحریک طالبان بریدونو د نه منلو وړ بللې دي. خو په پاکستان کې چاپېدونکي انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډان د راپور له مخې، ښاغلی شریف نن چهارشنبه د اسد په دریمه په اسلام آباد کې د وزیرانو شورا غونډې ته په خپله وینا کې د کوم هیواد یادونه نه ده کړې. هغه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د وژونکو بریدونو زیاتوالي ته په اشارې سره ویلي، پاکستان د خپلو اتباعو د ساتنې لپاره چمتو دی او په ورته وخت کې غواړي چې دا مسله د خبرو ترول لارې په سولې زتوګه حل کړي. په دې ورسته کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د پاکستاني ځواکونو پر ضد بریدونه زیات شوي چې اکثریې پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. اسلام آباد ادعا کوي چې دغه ډله له افغانستان خپل بریدونه پلانوي. د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز ورسره تړلي منسوټونه تړلي دي. د جرمنی د کورنۍ او چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 23 په یو بیان کې ویلي، د محکمې د حکم له مخې نن سهار د دې هیواد په اتو ایالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 ځایونه پلټلي دي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څنګه تړل شوې دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه شپږ نوي 12 په ټول افغانستان کې اوري. د دې خبري مجله کې را سره دا مطالبه اوري. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د افغانستان پوهنتونونو تحصیلي نصاب کې بدلونونه راوستي دي. په دې اړه درته راپور لرو، خو د خوست نه د یو ځوان زیارکښ ځوان خبرې به واورئ چې څنګه یې د مزدوري تر څنګ په سګني کانکور ازموینه کې د 301 نمرو په ګټلو سره د یاد ولایت ته پوهنځي ته لار پیدا کړې ده.
لاسی ګړی به را سره وه، دا بارونه به مو وړلې مزدوري وه. نو په دې سره به چې کله دولسمې بجې شوې، نو په نیم سر کې به ما زر کالي بدل کړل او ډوډۍ به مې وخوړه، خوندې ته به مې ځان ورسوم.
د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د تیرې اونۍ د سختو اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر یو اویا تنو ته رسیدلی دی.
زمونږ د کور چت پریوت، مونږ پکې ډېر مالی او ځاني تاوانونه ورک. مونږ سره نه د دولت لخوا مرسته وشو او نه د کوم موسسې لخوا. وادي ټولو پرې خو چا مرسته نه ده کړې.
د کندز د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د دغه ولسوالۍ د لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي.
د دې سړک ډېر ستونزو سره خلک مخته ولاکه، یا بازار ته څوک تلای شي، یا کښت تلای شي، یا پورته تلای شي وروره، نه موټر تلای شي، نه موټر سکیل تلای شي وروره، در به درې ده.
په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم شته. ملتیام غواړم
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د افغانستان د پوهنتونونو تحصیلي نصاب کې بدلونونه راوستي دي. دغه وزارت وایي دا نصاب یې د منظورېدو په هدف د دوی د حکومت د وزیرانو شورا ته استولی. د دغه وزارت سرپرست ندا محمد ندیم کڅه هم ادعا کړې چې په دغه نصاب کې دوی د ټولنې ضرورت او غوښتنې یې پکې په پام کې نیولي، خو یو شمېر محصلین، استادان او د زده کړو فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي تر اوسه له دوی سره په دې اړه هیڅ معلومات نه دي شریک شوي. نورحال د فیروزي عزیزي په دې پورکی.
د پوهنتونونو د تحصیلي نصاب د نوي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم تر څرګندونو وروسته یو شمېر محصلین او استادان او د زده کړو فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي تر اوسه له دوی سره په دې اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي. ندا محمد ندیم پرون سه شنبه په کابل کې د دوی د حکومت له لوري د کار ملي کانفرنس کې په وینا کې وویل
دوا کال نصاب نصاب باندې کار شوی دی، اوس موږ د منظوري د پاره د وزیرانو مشورې ته پیښ کړی، پر هغه باندې هم تصامیم نیول شوی دی، شو تجدیدات به راغلي دي، ادر وخت یې مزامین لري شوی دی، د جامعې ضرورت ټولنه په د ټولنې او جامعې ضرورت په نظر کې نیول شوی دی چې داغه مطابق په پونتون کې موږ تدریس لرو، موږ تحصیل لرو.
د نظام محمد ندیم دا څرګندونې ملي ټلویزیون په یو ویډیو کې په خپل ایکس باندې خبرې کړې دي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي دوی له دې عمل اندېښمن دي چې د نصاب د بدلون اړوند له وړاندې ورسره هیڅ ډول معلومات نه دي خپاره شوي. د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل له وړاندې دوی ته په تدریس کې ځینې مضامین اضافه شوي چې هغه ته په کتو دوی د نوي نصاب منظورېدو ته اندېښمن دي.
نصابونه بدلیږي، نصاب د محصل لپاره بدلیږي او نصاب باید د محصل په خوخه باندې جوړ شي چې محصل او د محصل تقاضا ته وګوري. هر هغه پوهنځي، هر هغه درس چې د محصلینو په خوخه باندې وي دا حتمی ختمامیدلای شي او محصل په شوق او علاقه باندې وایي.
د کابل ښار ایو اوسیدونکې او مخکې محصل چې نغوړی راپور کې نوم خپور سي بیا اندېښمنه ده چې کدايه سي طالبانو د ښځو او بشري حقوقو اړوند موضوعات او کتابونه له نصاب لري کړی وي.
ما په نظر باندې چې دوی به ډېری هغه کتابونه چې د بشري حقوقو دي یا د حقوقو په اړه دي یا هم عصري علوم دا به لري کړي اوسي او پر ځای به د اسلامي علومو کتابونه زیات کړي، ځکه هغه کال چې زه محصل وم هغه وخت اسلامي عمارت و اول کال چې زه کله لاړم پوهنتون ته نو نور کله به ثقافت یو کتاب په هفته کې تدریس کېده، بیا د دوی په وخت کې درې کړل رسل، یا شاید هم داسې کتابونه زما په نظر دوی څه کړي وي چې هغه جنو دی فاکولټو لپاره وو او هم داسې موضوعات په کې دي چې زو په ارتباط باندې.
د کابل پوهنتون یو استاد د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې د هیواد په کچه تحصیلي نصاب کې بدلون راځي نو اړینه ده چې د څار لپاره یو کورنۍ او نړیوال څارونکي باید په جریان کې اوسي تر څو د نصاب لپاره یا د هغو کتابونو لپاره چې دوی زیاتوي د زده کړانو لپاره تاسو یو منځپانګه ترتیب کړئ چې د دوی د علمي کچې او د تحصیلي ظرفیت په لوړولو کې مثبت اغېز وکړي.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنېدو وروسته دوی د پوهنتونونو د یو شمېر پوهنځیو اړوندو څانګو کې ځینې بدلونونه راوستي دي چې د دې ډلې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي د څو برخو لری کول شامل دي. دغه شان له افغانستان د ډیری استادانو په وتلو سره هم تحصیلي نصاب ډیر اغېزمن شوی چې په تړاو یې وخت په وخت راپورونه ورکړل شوی دي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. ورزو خوست ولایت ته وجد الله زیار هغه ځوان چې په لاسي کراچۍ یې د مزدورۍ ترڅنګ په ځان شپه ورځ یوه کړې وه او بلاخره یې په سګانی کانکور ازموینه کې د 301 نمرو په ګټلو سره د یاد ولایت ته پوهنځي ته لار پیدا کړه. پاتې حال به د سنا کاکړ په دې راپور کې واورو.
زما ټول ورځ مصروف وا ان د سحر به چر هو تم نو مخام به ته کوته راوړ
هم مزدوري او هم زده کړې او خواري د خوست ولایت اوسیدونکی اتلس کلن واجد الله زیار چې د شهید محمد داود ښوونځي څخه فارغ دی د سږ کال په کانکور ازموینه کې د 311 نمرو په ګټلو سره د یاد ولایت د شیخ زاید پوهنتون ته پوهنځي ته بریالی شوی.
زه به چې سهار د لمونځ د لوست څخه وروسته ساعته مطالعه وختي وکړم، بیا به چې وروسته یو کورس به مې تعقیب کړم. نو د دې نه بعد به ما یاد څلور ساعته وخت درلوده، په دې څلورو یا درې نیمو ساعتونو کښې به ما خپل کار ته ادامه وکړه. لسی ګډۍ به راسره وه، دا بارونه به مو وړلې، مزدوري وه. نو په دې سره به چې کله دولس دولس نیمې بجې شوې، نو په نیم سر کښې به ما زر زر کالي بدل کړل او ډوډۍ به مې وخوړه، ښوونځي ته به مې ځان ورسوه.
واجد الله زیار وایي د خپل د زده کړو د لګښتونو د پوره کولو او د خپل سپین ږیرې پلار د لاسنیوي لپاره په لاسي کراچۍ پسې شو او زیاتوي همدې سخت او دروند کار زده کړو او پرمختګ ته لا وهڅوه.
نو دا کار زما یوازینی لامل و چې ما ته انرژي راکوله، زه یې قوي کولم. کار زما لامل و چې ما کوشش وکړم زه باید د دې بد بحران څخه ځان وباسم تر څو هېواد ته د خدمت جوګه وګرځم.
له دومره زیار وروسته د پوهنځي د بریا د واجد الله لپاره د هغه د ژوند تر ټولو خوښه شیبه وه. نوموړي د دې شیبې په هکله ازادي راډیو ته وویل:
بالکل احساس خو مې داسې احساس و چې د کنترولېدو وړ نه و. بالکل د ژوند جالبه خاطره مې وشمېرل شوه، بېخي زیات خوښ وم. دوکانداران زما څخه زیات خوښ و، د دوی خوشحالیانو زه نور هم خوشحاله کړم او د خلکو تشویق لا انرژي راکړه.
د 1403 هجری لمریز کال د کانکور ازموینې پایلې د یکشنبې په ورځ د چنګاښ په 1 اعلان شوې. د دې ازموینې عمومي اول نمره اتل خان د کابل د حبیبیې لیسې فارغ دی چې د 395.61 نمرو په اخیستو سره د کابل طب پوهنځي ته بریالی شو. خو دا څوم کال دی چې د طالبانو حکومت په کانکور ازموینه کې د نجونو په ګډون بندیز لګولی دی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
اوس ازادي راډیو په ټول افغانستان کې څلیرویشت ساعت اورېدای شي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولي د کمپاین په پیلولو له بشري حقونو او مدني سازمانونو غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو له لورې د ښځو د سیستماتیکې ځپنې په اړه ورته معلومات، اسناد او راپورونه وړاندې کړي. د افغانستان د دې استازولۍ د بشري حقونو مشر محب طائب د دې معلوماتو د راټولولو هدف د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لرې کولو کمیټې ته د څلورمې دورې راپور جوړول وبلل. د ښځو د حقونو ځینې فعالان له دې کمپاین د هرکلی ترڅنګ وایي چې افغانستان کې د ښځو وضعیت ته په کتو باید د رسیدنې لپاره یې زمینه برابره شي. نورحال د فیروزی عزیزی په دې راپور کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولي د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ستونزو د حل په کمیټه کې د افغانستان په اړه د څلورم دورې راپور د برابرولو په هدف او د دې استازولۍ په ټکو د طالبانو له لوري د ښځو د سیستماتیکې ځپنې په اړه د اسنادو د راټولولو کمپاین پیل کړ. دې استازولۍ په خپله ایکس پاڼه د دغه کمپاین په خپرېدو له ټولو افغان ښځو، د بشري حقونو مدافعینو او مدني ټولنو او په هېواد دننه او بهر له نړیوالو او غیر دولتي سازمانونو غوښتي چې په دې اړه دې ورسره معلومات، اسناد او شواهد شریک کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د بشري حقونو مشر محب طائب د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا استازولۍ غواړي په دې راپور کې د افغانستان د روان وضعیت او پر ښځو یې د ناوړه اغېزو په اړه یو کره راپور برابر او د وضعیت د ښه والي لپاره یې د یوې مؤثرې کړندلارې په توګه وړاندې کړي.
یک گزارش تهیه بکنیم که این گزارش نه تنها مختص به
یو دست راپور جو کوچنی آواز د افغانستان دایمي استازولۍ ته ځانګړی وي، بلکې ملکیت یې هغه کسان چې د حقونو درلودونکي دي ولري. مثلا ښځې، نجونې او د ښځو او بشري حقونو فعاله بنسټونه یې ملکیت ولري. هیله من یم چې د سپتمبر تر 10 نیټې زموږ هغه هیوادوال چې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي، دې پروسې سره یو ځای شي.
ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د خبري سوي خبر پاڼې له مخې د افغانستان څلورم دورې راپور به د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ستونزو د حل کمیټې په جلسو کې چې د 2015 کال په فبروري میاشت کې ترسره کیږي وڅېړل سي. وړاندې راغلي چې ګډونوال کولای سي دې استازولۍ ته د مجازي جلسو له لارې چې د اګست میاشت کې جوړیږي خپلې ستونزې، معلومات او یا هم اسناد ورواستوي او یا هم د دې استازولۍ آدرس ته ایمیل وکړي. د ښځو د حقونو فعال ترنم سعیدی د دې کمپاین نه بهر کلي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو وضعیت ترینګلي کېدو او ورځ بلې ته د بندیزونو زیاتېدو ته په کتو اړتیا ده چې ورته د رسېدنې او مبارزې لپاره زمینه برابره سي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې په دې کمپاین کې ګډون کول د ټولو مسؤلیت وباله.
استقبال میکنیم و قطعا خود را مسؤول میدانیم که موږ هر کله کو او قطعا زنونه مسؤول بولو چې په دې برخه کې له کمیټې سره لازمه همکاري ولرو او کولای شو چې نظرونه، شواهد او مستندونه چې هر ورځ یې ترلاسه کولو دوی سره یې شریک کړو.
د طالبانو حکومت په نږدې تیرو دریو کلونو کې ښځې او نجونې له خپلو ټولنیزو، کلتوري او سیاسي حقونو لکه له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې تر پوهنتونه له زده کړو په ډیرایو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له دندو راګرځولي دي. همدارنګه پر دوی له محرم پرته د لرې واټن سفر او تفریحي ځایونو، پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو ته یې پر تاک هم بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت تل ادعا کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بن نږدې یوه میاشت وړاندې په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو په اړه په خپل یو راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شپږ پنځوسمې ناستې ته وړاندې کړ، په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ټکان ورکوونکی وباله او طالبان یې د ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونو او د دوی انساني کرامت ته په سپکاوي تورن کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنی راپور ورزو جرمنی ته. د جرمنی په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز تړل شوی. د جرمنی حکومت وایي د اسلامي مرکز د یهودیانو او اسرایلو ضد چلند ته وده ورکوله. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په خبره په دې هیواد کې به د شویګانو څلور نور جماعتونه هم وتړل شي. نور حال د فرید سیال ناورو.
د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلي بنسټونه د سخت دریځي او اسلام پالو موخو د تعقیبولو په تور تړل دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 4/28 په یو بیان کې ویلي، د محکمې د حکم له مخې نن سهار د دې هیواد پاتو یالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 ځایونه پلټلې دي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره چې په جرمنی کې یو له پخوانیو جماعتونو څخه دی، په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څانګې هم تړل شوې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په خبره د شیاګانو څلور نور جماعتونه به هم په دې هیواد کې وتړل شي. رویټرز وړاندې په راپور کې وایي، د نومبر په میاشت کې د دغه مرکز له 55 اړوند څانګو د بلټنې پر مهال داسې شواهد ترلاسه شوي دي چې د دې مرکز د تړل کېدو سبب شول. د جرمنی استخباراتي ادارې د هامبورګ اسلامي مرکز او اړوند څانګې د سخت دریزو او اسلام پالو موخو د تعقیبولو په تور تړلې او زیاته کړې ده چې په اکثره دې مرکزونو کې د یهودو او اسرایلو ضد چلند ته وده ورکول کېده. د جرمنی د شپیګل ورسپانې د معلوماتو له مخې د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د تیرې چهارشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې د هامبورګ اسلامي مرکز د فعالیتونو پر دوام دي بندیز ولګول شي. د ورسپانې په راپور کې وړاندې راغلي، د شواهدو له ارزولو وروسته د کورنیو چارو وزارت شکونه تایید او دا معلومه شوه چې دا مرکز د یهودو ضد او د اسرایلو سره د دښمنۍ په اړه د اسلام پالو نظریاتو ته وده ورکوي او د ایران له ملاتړه برخمن د حزب الله ترهګري سازمان چې په جرمني کې پرې بندیز لګول شوی ملاتړ کوي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت لخوا په خبر شوي بیان کې راغلي، د هامبورګ اسلامي مرکز فعالیتونه د جرمني د اساسي قانون خلاف دي او له همدې امله د دې مرکز او اړوند ټولو څانګو فعالیتونو باندې باید بندیز ولګول شي. د تیر کال په مني کې 800 پولیسو د جرمني په څو یالتونو کې پر دغه مرکز او اړوند څانګو چاپی وهلې وي چې هغه محلي اسناد، کمپیوټرونه، موبایلونه او په زیات اندازه نقدي پیسې ضبط کړې وي. په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز له دریو لسیزو راهیسې د جرمني حکومت تر څارنې لاندې فعالیت کوي چې له دې وړاندې هم د اسلامي مرکزونه د سخت دریزو او یهودیت ضد فعالیتونو په تور د پولیسو لخوا پلټل شوي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د تیرې اونۍ د سختو اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر یو اویا تنو ته رسیدلی دی. دغه سازمان پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې په دغو پیښو کې تر 900 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د روانې جولای 15 او 16 د ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمیر نور ولایتونه د سختو اورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهدان وو چې له امله یې ګڼو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسیدلی دي. زیانمن شوي ادعا کوي چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. پاتې حال په دې راپور کې واوري.
د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM وایي د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځو ولایتونو کې د تیرې اونۍ اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو یو اویا کسان مړه کړي. دغه سازمان په یو بیان کې چې پرون سه شنبه د جولای 23 ناوخته په خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي چې دې پیښو د ننګرهار په ګډون لغمان، کونړ، بدخشان او بغلان ولایتونه اغیزمن کړي. که څه هم په بیان کې دقیق نه دی ویل شوي چې څومره کسان په کوم ولایت کې مړه شوي، خو ننګرهار چې تر نورو ولایتونو ډیر زیانمن شوی. چارواکو د تیرې دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو چې یوازې په دې ولایت کې 150 کسان مړه شوي او شاوخوا 560 نور ټپیان شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په بیان کې دا هم راغلی چې په دغو پیښو کې تر 900 کورونه هم ویجاړ شوي. دغه سازمان ویلي چې تر اوسه 130 کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي او 250 کورنیو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې شوي دي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د وروستیو طبیعي پیښو یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي چې اورښتونو او طوفانونو یې هر څه له منځه وړي او ادعا کوي چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ یو اوسېدونکي نظر محمد ازادي راډیو ته وویل،
تیر څو ورځې مخکې چې دا بارانونه او ګلیګانې وشوې زموږ د کور چت پرېوت. موږ پکې ډېر مالي او ځاني تاوانونه ورک. موږ سره نه د دولت لخوا مرسته وشو او نه د کوم موسې لخوا. وادي ټولو وکړې خو چا مرسته نه ده کړې. موږ د مرستې سخت اړتیا ده.
د همدې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي عابد هم د مرستو د نه رسېدلو له امله شکایت کوي او وایي څو ځلې سیمې ته د سروې ټیمونه ورغلي خو د مرستو هیڅ درک نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
ټول ماشومان او زنانه بې سرپناه د لمر کې او ګرمۍ کې ژوند تیرو او هغه موسسو او خیریه بنسټونو او دولت چې کومې وعدې موږ سره کړې نو تر اوسه یې هیڅ موږ ته نه دي راکړي او تر اوسه موږ ټول بې سرپناه ژوند تیرو.
خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې د روانې جولای په 18 په یو بیان کې له زیانمنو کورنیو سره د نقدي او خوراکي توکو د مرستې خبر ورکړی او ویلي وو چې تر دې دمه د هر وژل شوي کورنۍ سره 100,000 او د هر ټپي شوي کورنۍ سره 50,000 افغانۍ مرسته شوي. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي په وروستیو څو میاشتو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې له امله یې په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن چهارشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 13 ولایتونو کې د سختو اورښتونو، سیلابونو او بادونو اټکل کړی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
یو شمیر افغان کډوال چې د پخوانی جمهوریت نظام له نسکورېدو وروسته د کډوالۍ د کیسونو د څېړلو څېړل کېدو لپاره البانیا ته لیږدول شوي، د خپلو کیسونو د نه څېړل کېدو په اړه اندېښنه لري. دغه کډوال چې ځینې کورنۍ هم پکې شاملې دي وایي چې د البانیا حکومت مرستې کمې شوې دي او دوی کاري فرصتونه او ماشومان یې زده کړو ته لاسرسی نه لري. دغه کډوال چې شمیر یې 40 کسانو ته رسیږي، ډېری کاناډا او امریکا هیوادونو ته د کډوالۍ کیسونه لري. په دې اړه نور تفصیل د بدې سپوږمۍ نه اورو.
د افغانستان د پخوانی جمهوریت له نسکورېدو وروسته یو شمېر افغان کډوال او کورنۍ یې چې البانیا ته لیږدول شوي وایي لا هم یې د پناه غوښتنې کیسونه نه دي څېړل شوي. دغه کورنۍ ادعا کوي چې د البانیا حکومت له دوی سره مرستې کموي او غوښتنه کوي چې د دوی د پناه غوښتنې کیسونه دې ژر تر ژره وڅېړل شي. په افغانستان کې یو خبریال او د مدني ټولنې یو فعال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له شاوخوا 3 کلونو راهیسې په البانیا کې اوسیږي.
مشکلات بسیار
ډېرې ستونزې لرو. ډېرو ادارو دلته له کډوالو سره خپلې مرستې ډېرې زیاتې کمې کړې. په ځانګړې توګه د استوګنې او د ژبې د نه پوهېدو ستونزې لرو. ډېری کډوال له ځایي ژبې سره نه دي بلد. د دندې موندل هم ډېر ستونزمن دي او کچیره دنده پیدا هم شي، ډېری یې په رستورانتونو، پخلنځي کې یا فزیکي کارونه کې.
دی وایي چې د یوولس کورنیو او یو شمیر مجردانو په ګډون 34 کسان دا مهال به برخلیک آلبانیا کې ژوند کوي. یو بل افغان کډوال چې د یو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې هغه په 2021 کال کې له کابل څخه د لیک د بهیر پر مهال آلبانیا ته لیږدول شوی دی. دی وایي چې له شاوخوا دریو کلونو راهیسې د امریکا حکومت له لوري د خپلې کډوالۍ دوسیې د څېړلو په تمه دی.
حمایت هایی که در گذشته ها صورت می گرفت حمایت هغه مرستی چې تیر کال راکړل شوی وی خې مرستی وی اوس کمی شوی او د زینو لپاره په بشپړه توګه درول شوی دی. دلته ښځې او ماشومان ښه رواني حالت نه لري. ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. له اوږدې مودې راهیسې ځورېږي او په تمه دي.
ځینې کورنۍ وایي چې د دوی ماشومان د ژبې د ستونزو او د پناه غوښتنې د قوانینو له امله له دریو کلونو راهیسې په آلبانیا کې ښوونځیو او پوهنتونونو ته نشي تللی. د شته معلوماتو له مخې آلبانیا د دغو کډوالو د ملاتړ لپاره یوازې 3 کلن تړون درلود چې د ځینو لپاره دغه موده ختمه شوې او ورسره اوس په دې هېواد کې دوی سره بشري مرستې هم کمیږي. وروسته له هغې چې طالبانو بیا ځلي د افغانستان واک ترلاسه کړ د امنیتي ګواښونو له امله د لوړ پوړو دولتي چارواکو خبریالانو د ښځو د حقونو فعالانو او د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون 10,000 افغانان له هېواده وتښتېدل. ډیری دغه کډوال اوس د پاکستان او آلبانیا په ګډون خپلو مقصد هېوادونو ته د لیږد په تمه دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 201.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د کندوز د دشت ارچي ولسوالۍ اوسیدونکي د دغه ولسوالۍ د لوی لارې د خرابوالي شکایت کوي. دوی د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې د دشت ارچي ولسوالۍ د شاوخوا 40 کیلومتره پاتې سړک د اسفالټ کولو چارې بیرته پیل کړي تر څو د دوی ترانسپورتي ستونزې هوارې شي. په دشت ارچي ولسوالۍ کې سیمه ییز طالب چارواکي بیا وایي چې ډېر ژر به د لوی لارې د نیمګړې پروژې کار پیل کړي. نور حال په دې راپور کې
د دشت ارچي ولسوالۍ اوسیدونکي د لوی لارې د اساسي رغولو غوښتنه کوي. د کندز د دشت ارچي ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د تیر نظام پر مهال د دغه ولسوالۍ د عمومي سړک د رغولو کار پیل شوی و، خو د جګړو او ناامنیو له امله د رغولو چارې نیمګړې پاتې شوې. د نوموړي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد اسماعیل له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
دا سړک د انقلاب راپدې خو چې خراب شوی دی. د دې سړک ډېر ستونزو تر خلک مخکې ولاکه، یا بازار ته څوک تللی شي، یا کښت تللی شي، یا پور تللی شي، وروره نه موټر تللی شي، نه موټرسکیل تللی شي، وروره در په درې ده. خبره په دې ځای کې ده چې الله دې وکړي چې د خیر سره زموږ وطن د امن سره وطن آباد شي، سړک جوړ شي.
د دغه ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د سړک خرابوالي له وجې د کندز تر ښاره پورې 1.5 ساعت مزل کوي. د دوی په وینا که دغه سړک جوړ شي دغه واټن 1.5 ساعت ته راټیټیږي. د ارچي ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجي محمد نعیم په دې اړه ازادۍ روډیو ته وویل
د ارچي سړک چې باقي پاتې 40 کیلومتره سړک دی او دا خلکو ته ډېر اهمیت لري، او موږ ډېر متشکر یو د اسلامي امارت او خاص د مالیه وزارت نه د پیسو دغه برابر کړی دی. په دې کې به خلکو ستونزې ډېرې حل شي.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی حبیب الله بیا وایي چې د سړک په جوړېدو سره کروندګر کولی شي په وخت سره خپل کرنیز محصولات د کندز بازار ته وړاندې کړي.
موږ مریضان په ډېره سخت او په مشکلاتو کې له مرګ په سبا ته رسېدلی شي کندز ولایت مو رسول اوس چې دا سړک کې ریسي انشاءالله د 10 یا 15 دقیقو لار ده. مریض او هر څه لکه مواد ارتزاقي مواد او غنم او وړل او راوړل ولایت پورې بالکل په اسانه طریقه باندې کېږي. دا یو لوی او بختور اقدام ده.
د کندز په دشت چرچې ولسوالۍ کې سیمه ییز طالب چارواکي بیا وایي چې د عمومي سړک تخنیکي سروې ترسره شوې ده او ډېر ژر به د پاتې 40 کیلومتره سړک د اساسي رغولو چاره پیل شي. د دشت چرچې مرستیال ولسوال مولوي جمعه ګل محمود آزادۍ راډیو ته وویل
د دې سړک په چر کېدلو سره به د دې ولسوالۍ په ډېر سمه توګه د کندز سره وصل شي او د خلکو مشکلات به ورته حل کړي.
آزادۍ راډیو د دشت چرچې اوسیدونکو د دې ستونزې په اړه مخکې هم راپورونه خپاره کړي وو. د دشت چرچې ولسوالۍ د 6 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي.
په څو شیبو کې به درته د لوبو له ډګره اونیز خپرونه وړاندې شي، خو په سر کې لنډ خبرونه. د چمن پر دروازه له ویزی او پاسپورت پرته تګ راتک پیل شوی، خو محدودیتونه او خنډونه لا هم شته. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال وایي نن چهارشنبه د جولای 24 په چمن کې په شناختي کارتونو او تذکرو تګ راتک پیل شوی، خو دا بهیر خورا ورو روان دی. د هغه په خبره په چمن کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده او په یو ساعت کې 15 کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې له دروازې تیر شي. هنلی پاسپورت انډیکس موسسه د افغانستان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتباره او د سنگاپور تر ټولو با اعتباره پاسپورت بللی دی. د سازمان پرون سه شنبه د جولای 28 په خپل تازه ارزونه کې ویلي پخوا افغان پاسپورت لرونکو 28 هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولای شو، خو په تیرو شپږو میاشتو کې دا شمیر 26 ته راښکته شوی دی. په دې ارزونه کې بیا د سنگاپور پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو با اعتباره پاسپورت یاد شوی چې وګړي یې کولای شي او 15 هیوادونو ته بیل ویزه سفر وکړي. د حماس وسلوال ډلې د دفتر سیاسي مشر اسماعیل هانیا د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې د حماس ډلې او اسرائیلو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې اترې کړې دي. حماس وسلوال ډلې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژندل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند حافظ ضیا احمد نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر ویلي ښاغلي متقی به په دې خبرو کې د حماس جهادي ډلې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي. متقی په دې خبرو کې په بیجنګ کې د فلسطیني ډلو د توافق هرکلی هم کړی دی. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د خپل گاونډي هیواد په خاور کې د تحریک طالبان بریدونه د نه منلو وړ بللی دي، خو په پاکستان کې د چاپیدونکو انګلیسي ژبه ورځپاڼې ډان د راپور لمخې کاغلی شریف نن چهارشنبه د اسد په 3 په اسلام آباد کې د وزیرانو شورا غونډې ته په خپل وینا کې د کوم هیواد یادونه ونه کړه. هغه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د وژونکو بریدونو زیاتوالي ته په اشاره سره وویل پاکستان د خپلو اتباعو د ساتنې لپاره چمتو دی او په ورته وخت کې غواړي چې دا مسله د خبرو اترو له لارې په سوله ییزه توګه حل کړي. د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلي بنسټونه تړلي دي. د جرمنی د کورنۍ چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 24 په یو بیان کې ویلي د محکمې د حکم لمخې نن سهار د دې هیواد په 8 ایالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 ځایونه پلټلي دي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څانګې تړل شوې دي. د جرمنی د کورنۍ چارو وزارت په خبره د شویګانو څلور نور جماعتونه هم به په دې هیواد کې وتړل شي. تاجکستان وایي په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 3000 تاجک کارګر روسیې ته د ننوتو اجازه نه ده ترلاسه کړې. د دې هیواد د ملکی او هوایي چلند ادارې مشر حبیب الله نظرزاده نن چهارشنبه د جولای 24 خبریالانو ته وویل دا کارګر د روسیې له هوایي ډګره په دې تور چې اسنادو کې ستونزې وي بیرته راستانه کړل شوي دي. پر اوکراین د روسیې په تازه بریدونو کې 2 تنه وژل شوي دي او یو شمیر نور ټپیان دي. سیمه ییز چارواکو نن د جولای 24 ویلي د ایزومایل پر دانیوب بندر د روسیې په توغندیزو بریدونو کې د دې بندر زیربناوې ویجاړې شوې دي. د چارواکو په خبره د خرسون په سیمه کې یو واویا کلنه ښځه وژل شوې ده. بل پلو د خارکیف ښاروال پر خپل ټلګرام ویلي په دې ښار کې توغندیزو بریدونو یو ملکی وګړی وژلی دی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونۍ پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او زوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان ولیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یو ور بیا مو زه بختیار ساحل هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري روانه ولې شپږ افغان لوبغاړي د پاریس په اولمپیکی سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان لیست ای سیالیو پیلوبې ته د هندوکش سترایکرز او مای پارسکورو لوبډلو لار پیدا کړه. د کرکټ نړیوال شورا کلنۍ ناسته ترسره شوه خو د افغانستان د کرکټ په تړاو پکې ځانګړې خبره نه ده شوې. د خزینه او ترمنځ د کرکټ آسیایي شورا سیالۍ دوام لري او تر دې دمه هندوستان او سریلانکا مخکې دي. د انګلستان د نارینه او خزینه سلبالیزه سیالۍ پیل شوې او د سریلانکا او هندوستان ترمنځ د کرکټ لوبلړۍ روانه ونې پیلېږي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته را سره پاتې شئ. پیلی د پاریس له اولمپیکی سیالیو کوو. ټاکل شوې ده چې د روانې جولای میاشتې په 26مه نیټه د پاریس اولمپیکی سیالۍ پیل شي. دغه سیالۍ به د راتلونکي اګست میاشتې تر 11مې نیټې پورې دوام وکړي. تر ډیره پورې به د دې سیالیو کوربه د پاریس ښار وي، خو دغه ایونټ په نورو 1400 ښارونو کې هم ترسره کیږي. په دې اولمپیکی سیالیو کې 206 هیوادونه برخه لري چې پکې 1414 لوبغاړي سره سیالۍ کوي. په وروستیو خبرونو کې ویل شوي دي چې سږکال به په دې اولمپیکی سیالیو کې 6 افغان لوبغاړي هم برخه ولري چې له ډلې 3 جونې او 3 نارینه دي. په نارینه وو کې فهیم انوري د 1500 متره په لامبو وهلو کې برخه اخلي. دغه راز کیمیا یوسفی بیا د 100 متره ځغاستې په سیالۍ کې بخت ازموینه کوي. همدارنګه محمد سمیم فیضات بیا په جدو برخه کې په 1.8 کیلوګرام وزن کې سیالۍ کوي. بل لور ته فریبا هاشمی بیا د سایکل ځغلونې په برخه کې بخت ازموینه کوي. دغه راز شاه محمود نورزی په 100 متره منډه کې سیالۍ کوي او یلدوز هاشمی بیا د سایکل ځغلونې په برخه کې سیالۍ کوي. تر دې وړاندې هم ګڼو افغان لوبغاړو په اولمپیکی سیالیو کې برخه اخیستې وه، خو لا هیڅ افغان لوبغاړي پکې د سرو زرو مډال نه دی ګټلی. یوازینی افغان لوبغاړی چې په لومړي ځل یې د سپینو زرو مډال وګاټه هغه روح الله نیکپاو چې په تکواندو برخه کې سیالي ترسره کړې وه. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د فرانسې ولسمشر له افغان نجونو غوښتل چې راتلونکو ته هیله من شي. ایمانوئل مکرون دا خبره په پاریس کې د ازادي راډیو له خبریال سره په لنډه ځانګړې مرکه کې کړې ده. هغه د اوسنیو شرایطو په وړاندې د افغانستان د خلکو په تیره بیا د نجونو او ښځو مقاومت ستایلی. اخوا د فرانسې د سپورت وزیر امیلې اودیا کاستیغه په اولمپیکي لوبو کې د افغان ټیم په تیره بیا دریو نجونو ګډون ستایلی دی.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له افغانستانه د امریکا د وتلو پرېکړې افغان نجونې او ښځې ډېرې اغېزمنې کړې، خو په کار ده چې دوی راتلونکي ته هیله مندي ولري او خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ښاغلي ماکرون د پاریس د اولمپیکي لوبو په درشل کې د ازادي راډیو له خبریال سره یوه لنډه ځانګړې مرکه کې د افغانستان د اوسنیو شرایطو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل: زما د 2021 کال وړی په یاد دی کله چې امریکا له افغانستان د وتلو پریکړه وکړه. موږ تر خپله وسه هڅې وکړې چې له دې پریکړې وروسته او پر افغانستاني عواقبو ته په کتو کډوال ومنو او خلک خوندي کړو. زه پوهیږم چې هره ورځ څومره ښځې او نجونې د دې پریکړې په خاطر اغېزمنېږي. زه په دې هم پوهیږم چې ستاسې خلک څومره پیاوړي دي. زه غواړم دا پیغام افغان ښځو او نجونو ته ورکړم چې د راتلونکي لپاره هیله منې اوسي. ولسمشر ماکرون وویل فرانسه به د افغانانو د تعلیم، خوندیتوب او مرستو لپاره خپلې ممکنه هڅې وکړي. فرانسه د اولمپیک لوبو کوربه ده چې د جمعې په ورځ به په پاریس کې پیل شي. په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه 6 کسیزه لوبډله چې 3 نجونې او 3 الکان دی ګډون کوي. د طالبانو حکومت ویلي د اولمپیک په لوبو کې د افغان جنو ګډون پر رسمیت نه پیژني، خو مکرون په اولمپیک لوبو کې دریو افغان جنو ګډون وستایه. هغه وویل دا درې نجونې د ټولو افغان ښځو او نجونو په استازیتوب دلته راغلي او خلکو ته هیله بښونکي دي. اخو د فرانسې د سپورت او اولمپیکي پارالمپیکي لوبو وزیر ایمیلی اودیا کاستیغا په اولمپیکي لوبو کې د افغان ټیم د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه افغان ټیم ته له زړه مبارکي وایم. دا یو وړوکی ټیم دی خو د جندر مساوات پکې شته. درې نجونې او درې هلکان دي. فکر کوم دا فوق العاده ده چې داسې مشارکت ولرو. سپورت او پتیره بیا د ښځو ورزش په نه یوازې افغانستان کې ښځې بلکې د ټولې نړۍ ښځو ته الهام وربخي.
کیمیا یوسفی، فریبا هاشمی او یلدوز هاشمی درې افغان جونې دي چې په اولمپیکي لوبو کې برخه لري. همدارنګه محمد صمیم فیضاد، شاه محمود نورزئی او فهیم انوری درې افغان نارینه لوبغاړي دي چې په اولمپیکي لوبو کې د ګډون لپاره پاریس ته تللي. یو شمېر نور افغان الاصل ورزشکاران چې نجونې هم پکې دي د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د کډوالو د ټیم په چوکاټ کې برخه لري.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
بیرته د افغانستان کرکټ ته راګرځو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لوري د غازی امان الله خان لیستې سیالۍ اووم پړاو پیل شوې سیالۍ په کندوز ولایت کې پایلوبې ته رسیدلې دي. د کرکټ بورډ د خبر پر اساس د دې سیالیو پایلوبې ته هندوکش سترایکرز او مایپر ستورو لوبډلو لار پیدا کړې ده. ټاکل شوې ده چې پایلوبه به د روان جولای میاشتې په 15 نیټه په کندوز خار کې ترسره شي. دغه سیالۍ چې د روانې جولای میاشتې په 10 نیټه پیل شوې وي، څلور لوبډلو پکې برخه درلوده. هندوکش سترایکرز لوبډلې په شپږو سیالیو کې 15 وګټلې، مایپر ستورو په شپږو کې 4 وګټلې، پامیر لیجنډز په شپږو کې 2 وګټلې او میوان اتلانو بیا په شپږو کې 1 سیالي ګټلې وه. د کرکټ فو ویب سایټ د معلوماتو له مخې تر دې دمه په دې سیالیو کې مخکښ منډه جوړونکی درویش رسولي دی. هغه په شپږو لوبو کې 300 منډې کړې دي. دغه راز ورسره عبدالمالک دویم لوبغاړی دی چې په 15 سیالیو کې 340 منډې کړې دي او رحمت شاه زرمتی بیا په شپږو سیالیو کې 340 منډې کړې دي. د مخکښو منډه جوړونکو په دوام کې شاهد الله کمال په 4، حشمت الله شاهدی په 15 چې 260 منډې لري، بهیر شاه محبوب په 6 چې 253 منډې لري او افسر زازی هم په دې لیست کې شامل دی چې 211 منډې کړې دي. دغه راز که د توپ اچونکو لیست وګورو، نویز ځدران تر ټولو مخکې دی. هغه په 15 سیالیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. فرید ملک دویم مقام لري چې په 15 سیالیو کې 11 لوبغاړي سوځولي دي. شمس الرحمن 10 لوبغاړي سوځولي دي. خلیل ګربز 9، شرف الدین اشرف 9، دغه راز ظاهر خان پکتین 9 او فریدون داوودزی بیا 6 لوبغاړي سوځولي دي. د 6 لوبغاړو په لیست کې تقریبا 1 لوبغاړي قرار لري. په روانو لیستي سیالیو کې درویش رسولي یوازنی توپ وهونکی دی چې 2 سلیزي جوړې کړې دي. دغه راز بلال احمد، عبدالمالک، ریاض حسن، رحمت شاه، شاهد الله او شرف الدین اشرف هغه لوبغاړي دي چې یوه سلیزه وهلې ده. په دې سره په ټولیزه توګه په روانو لیست ای غازی امان الله خان سیالیو کې 8 سلیزې وهل شوې دي. او د توپ اچونکو په ډله کې بیا خلیل ګربز یوازنی توپ اچونکی دی چې په یوه سیالۍ کې 15 لوبغاړي سوځولي دي. بل هیڅ توپ اچونکی ونه توانید چې 15 لوبغاړي په یوه لوبه کې وسوځي. یوازې فرید احمد ملک، شمس الرحمن هغه لوبغاړي وو چې په یوه سیالۍ کې 4 لوبغاړي سوځولي وو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی.
اول ته کرکټ نړیوال شورا د کلنې ناستې په تړاو درته خبر دراورو. او پیل کې بعد افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري خبره شوې خبر پاڼه درته وړاندې کړو. د روان جولای میاشتې په 22 نیټه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړ چې د کرکټ نړیوال شورا د مشرتابه په کلنې ناسته کې د دې ادارې مشرانو میرویس اشرف او نصیب زدران هم ګډون کړی و. د کرکټ بورډ د خبر لمخي یا د ناستا د سریلانکا په کولمبو ښار کې تر سره شو چې په کې د کرکټ د نړیواله شورا یو سلو اتو غړو هیوادونو مشرانو برخه درلوده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې په دې ناسته کې د کرکټ بورډ مسؤلینو د سویلي افریقا، نیوزیلند او ویسټ انډیز هیوادونو له مشرانو سره په دې خبرې کړي دي چې له چمپیونز ټرافۍ وړاندې له افغان ملي لوبډلې سره لوبلړۍ ولوبوي. د دې لوب لړیو د نیټو او ځایونو په تړاو لا هم خبر نه دی خپور شوی. دغه راز خبر کاږي چې له بنګلاديش او زیمبابوې سره د الف لوبډلو په سیالیو او له پاکستان او عربي متحده اماراتو سره د 19 کلنو لوبډلو په درې اړخیزو سیالیو خبرې شوې دي، خو تر دې دمه د یوې سیالۍ نیټه هم نه ده په ډاګه شوې. په راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د کرکټ نړیوال شورا مشرتابه او ټولو غړو هیوادونو په وروستۍ شل ورځ نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبي او فعالیتونه ستایلي دي او ویلي دي چې افغان کرکټ ورځ تر بلې مخ په بره روان دی. خو بل لور ته په ورته ورځ د کرکټ نړیوال شورا له لوري په خپره شوې اعلامیه کې د افغانستان د کرکټ په تړاو هیڅ نه دی ویل شوي. دا ویل ده چې د دې ناستې تر پیل وړاندې ځینې کرکټ مبصرینو ویره لرله چې د کرکټ نړیواله شورا به یو وار بیا له افغان کرکټ بورډ سره د ښځو د کرکټ موضوع راپورته کړي او ښایي که دا ځل دا موضوع راپورته شي ستونزې به راولاړې کړي. د ښځو په کرکټ کې تم پاتې کیږو، خو دا د ښځو د آسیا جام سیالۍ دي. د ښځو د آسیا جام سیالۍ د اتو هیوادونو ترمنځ د روانې جولای میاشتې په 19 نیټه پیل شوې دي. د دې سیالیو لومړنۍ لوبه د اماراتو او نیپال لوبډلو ترمنځ وشوه چې نیپالۍ لوبډلې وګټله. دغه راز په ورته ورځ د پاکستان او هندوستان ترمنځ سیالي بیا هندوستان ګټلې ده. د تایلند او ملیشیا ترمنځ سیالي تایلند ګټلې ده. د بنگلاديش او سریلانکا سیالي سریلانکا ګټلې ده. د هندوستان او یو ای سیالي هندوستان ګټلې. د پاکستان او نیپال سیالي بیا پاکستان ګټلې ده. د سریلانکا او ملیشیا سیالي بیا سریلانکا ګټلې ده. همدارنګه د تایلند او بنگلاديش ترمنځ سیالي بنگلاديش ګټلې. د اماراتو او پاکستان سیالي بیا پاکستان په غټ توپیر ګټلې ده. او د هندوستان او نیپال ترمنځ سیالي بیا هندوستان ګټلې ده. همدارنګه ورستۍ سیالي چې تر سره شوې بنگلاديش او ملیشیا کړې و چې هغه سیالي هم بنگلاديش لوبډلې ګټلې ده. د ویل ده چې تر دې دمه د نمرو په جدول کې پالیف گروپ کې هندوستان درې سیالیو کې درې سره ګټلې چې شپږ نمرې لري. پاکستان په دریو کې دوه ګټلې دي، دویم مقام لري. نیپال په دریو کې یوه سیالي ګټلې، دریم مقام لري. او اماراتو په دریو کې درې سره بایللې دي. په بی گروپ کې سریلانکا بیا په دوه سیالیو کې دوه ګټلې دي. تایلند په دوه سیالیو کې یوه ګټلې ده، دویم مقام لري. بنگلاديش په دوه سیالیو کې یوه ګټلې، یوه بایللې، دریم مقام لري. او ملیشیا بیا په دوه سیالیو کې دواړه بایللې دي. د ښځو د آسیا جام سیالیو لومړی پړاو به د جولای په 24 نیټه پای ته ورسیږي او د نیمه پای لوبو پړاو به د جولای په 26 نیټه پیل شي. د دې سیالیو نیمه پای لوبې ته هندوستان او پاکستان له وړاندې لار پیدا کړې ده، خو له بی ګروپ څخه به معلومه شي چې کومې لوبډلې لار پیدا کوي. د ویلي ده چې پایلوبه به د جولای په 28 نیټه په دمبولا ښار کې ترسره کیږي. د کرکټ سلبالیز سیالۍ دا د انګلستان کرکټ بورډ په نوښت پیل شوې سیالۍ دي چې دریم پړاو یې هم د جولای په 28 نیټه په انګلستان کې پیل شو. د سیالۍ د په ورته وخت کې د خزینه او نارینه و ترمنځ ترسره کیږي. د خزینه او سیالۍ د ورځې په پیل کې او د نارینه و سیالۍ بیا د شپې له لورې ترسره کیږي. د لومړۍ ورځې په سیالۍ کې چې د برمنګم د لوبډلې او د اول د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، دواړه لوبې د نارینه و خزینه و په لوبو کې د اول لوبډلې بریا خپله کړې ده او د برمنګم لوبډلې ماته خوړلې ده. د ښځو سیالۍ به د اګست په 13 نیټه پای ته رسیږي چې پایلوبه به یې په لورډز لوبغالي کې ترسره شي. همدارنګه د نارینه و سیالۍ به هم د اګست په 13 نیټه پای ته رسیږي او پایلوبه به یې په لارډز لوبغالي کې وي. د ورځ چې سکل به په سلبالیز ټورنمنټ کې یوازینی افغان لوبغاړی چې ولوبېږي راشد خان به یو وار بیا د ټرین راکټ د لوبډلې برخه وي.
هندوستان ملی لوبډلې دویمه لوبلړۍ له سریلانکا سره پیل کړي. یا د لوبډلې لومړۍ لوبلړۍ له زیمبابوې سره ترسره کړې وه چې هغه یې ګټلې وه. په دې لوبلړۍ کې به لومړۍ سیالي د جولای په 20مه نیټه شلوریزه لوبه وي چې د پالیکلې په لوبغالي کې به ترسره شي. همدارنګه د جولای په 28مه نیټه دویمه شلوریزه سیالي په 1/3مه دریمه شلوریزه سیالي ترسره کیږي او د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د اګست په 2مه نیټه پیل شي چې یاد سیالۍ به په کولمبو ښار کې وي. د اګست په 4مه به دویمه یو ورځنۍ سیالۍ ولوبه وي او د اګست په 10مه به دریمه یو ورځنۍ سیالۍ ولوبه وي. په دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د شلوریزو یو ورځنیو دغه لوبلړۍ پای ته ورسیږي. په دې لوبلړۍ کې مهم خبر دا دی چې د هندوستان د ملي لوبډلې لپاره نوی روزونکی ټاکل شوی. د راهول ډراویډ په ځای گوتم گمبھیر د هندوستان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده مخې ته وړي. دغه راز د هندوستان د ملي لوبډلې لپاره بل خبر دا دی چې په شلوریزو سیالیو کې به ورسره روهیت شرما، ویراټ کوهلی او رویندرا جدیجا نه وي. د هغوی په ځای به نوی کپتان شبمن گل د دې سیالیو لوبډل مشري کوي. د سریلانکا لوبډلې هم دا ځل په شلوریزو سیالیو کې خپل پخوانی لوبډل مشر اوینندو هسرنګا لری کړی او په ځای چرت اسلانکا ټاکلی دی. وبلیدل شي چې په دغه دواړو هیوادونو کې د دې لوبلړیو ګټونکي به څوک وي. د لوبلړیو دوام او اوس د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ پیل شوې سیالۍ. د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي هم د انګلستان لوبډلې د 241 منډو په تفاوت ګټلې ده. ټاکل شوې ده چې دریمه سیالي به د جولای په 16مه نیټه د برمنګم په ښار کې پیل شي او دا به د دې لوبلړۍ وروستۍ ټیسټ سیالي وي. تر دې دمه په دې ټیسټ سیالیو کې مخکښ وکټ اخیستونکی د انګلستان ګاس اټکنسن دی چې هغه په 4 پاڼیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي او دا د اټکنسن لومړنی ټیسټ لوبلړۍ هم ده. دغه راز د ویسټ انډیز جیډن سیلز بیا په 3 پاڼیو کې 10 لوبغاړي سوځولي دي او د انګلستان ورو توپچونکي شعیب بشیر په 2 پاڼیو کې 8 لوبغاړي سوځولي دي. د انګلستان اولی پاپ بیا په 3 پاڼیو کې 229 منډې کړې دي. جوروټ 204 او هری بروک 195 منډې جوړې کړې دي. او د لوبلړیو وروستۍ خبر مو د ایرلند او زیمبابوې د لوبلړۍ څخه ده. د ایرلند او زیمبابوې ملي لوبډلې به یوازنۍ یوه ټیسټ سیالي ترسره کړي. دا به لومړی ځل وي چې دواړه هیوادونه په ټیسټ کرکټ کې سره مخ کیږي. د ایرلند لپاره به دا ټیسټ سیالي بیخي ځانګړې وي. دغه ټیسټ سیالي هم د ایرلند په کوربتوب په بلفاست ښار کې ترسره کیږي. سیالي به د جولای په 25مه نیټه پیلیږي او د همدې میاشتې تر 9مې نیټې پورې به دوام لري. د ایرلند لوبډلې خپل یوازنۍ او لومړی ټیسټ سیالي له افغانستان په روان کال کې ګټلې ده. اوس ورزو د فوټسال لوبغالو ته. د افغانستان فوټبال فدراسیون لوري د فوټسال پیل شوې سیالۍ تر دې دمه د سعادت نیمروز په بری سره روانې دي. د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ په دوهمې اونۍ کې لیدل کیږي چې سعادت نیمروز په دواړو سیالیو کې بریا ترلاسه کړې ده. دغه راز شمس هرات هم دواړه سیالۍ ګټلې دي. پیروز پنجشیر هم دواړه سیالۍ ګټلې دي. خو جوانان میهن بیا په 2 سیالیو کې یوه ګټلې او یوه بایللې ده. اتحاد هرات هم په 2 سیالیو کې یوه سیالي ګټلې ده او بله یې بایللې ده. زیتونی کابل لوبډلې بیا په 2 سیالیو کې یوه مساوي کړې او یوه یې بایللې ده. صداقت کابل هم په 2 سیالیو کې یوه مساوي کړې او بله یې بایللې. آریا فورج هم په 2 سیالیو کې یوه ګټلې او بله یې مساوي کړې ده. خو برادران خواجه زاده بیا په دواړو سیالیو کې دواړه بایللې دي او ظاهر اسد کابل هم خپلې وروستۍ دواړه سیالۍ بایللې دي. د دې سیالیو دریم اونۍ کې به د جوانان میهن د شمس اف سی پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي او صداقت لوبډله به د سعادت نیمروز پر وړاندې ولوبېږي. د ویلو ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به روان کال د فوټسال په نړیوال جام کې هم برخه واخلي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونه په ورستۍ برخه کې درته د افغانستان د غازی امان الله خان د لیست ای سیالیو په تړاو د لوبغاړو د غوره پرفارمنس پر اساس د هغوی څرګندونې درته خبرو. په دې څرګندونو کې به تاسو د رحمت شاه او افسر ځاځي خپل منځي خبرې، د غراز به د درویش رسولی او شاهد کمال خپل منځي خبرې ترې واوري.
په دغه ټورنمنت کې دومره غټ چیس نه وشوای زموږ ټیم وکړو چې ما سره کپتان هم ولاړ دی. کپتان درته ووایه چې کله چې ارشاد اوټ شو والا ورکه اوټ شو فکر کوم نو بیا زه راووته ما څه فکر د کولو چې څنګه به وکټ کېږي او څومره پرنرشیپ زه وتا کوو.
بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب واقعا بالکل لوگ ہٹ ہدف ہو کلا مان ارشاد اور سے وہ لس منڈے ہو تو راگ لے میں پائے ڈیر خو پارٹنرشپ کو پارٹنرشپ کو مکو سے ٹورنامنٹ بیس پارٹنرشپ ہو ہما ہو سے منہ ہٹ ہدف چاہیے اس کا.
بالکل زبردست دار تو ہوا چھ کوم وخت چې زما یو 50 ته یو سورن زونه پاتې ول ته ما باندې ډاډ ډېر وشول او غل لګیاو ثالک بریکر زهیر چنمینه لګیاو ډېر خبرنګ کولو او تر هغه لري ته ودې سو خبرې دی وکړي. هغه تاسو فکر وکړي زه پرېشر کې یم او که تاسو پلان واغی چې
تر هغه کې تا رب ګل کا وګوري او زهیر پختین کا وګوري او کوم ډېر خبرنګ شروع کړو نو هغه و چې موږ به رن ته ریسپیکټ ورکړو نو کچیر موږ پېښ مرډ وهله او کې دیش وکټ موږ سره ورکړې خو هم هغه سره موږ هغه تم ریسپیکټ ورکړ هغه نه پینځه پینځه سلور سلور رنګ واغستل او د نور بلرانو فائدہ غیستم هغه سره موږ ته تفچې اسکا او دا ته وای شه ځان چې ته نن په کوم په لحظه راوته یې
مننه درویش ګوره کته وګوره نور میچونه موږ به لومړی بیټینګ کولو او زه به ډېر کوشش مهم دا و چې خیره پورې لاړ شم هغه مقابل ټیم ته یو ټارګیټ کېږدم نو سلو بتله مننه چې راووته مال چې ټارګیټ هم زیات دی هغه ما کوم کرکټ چې په ما کې وو هغه مې شو کولو زه خودلو مې چې زه کوای شم کنه شم کوای نو همدا پلان سره راغلم چې کوم لوز بال هغه به زبون رای کوم او خبال چې دی هغه به عزت کوم نو ځکه د پرنشیم د سیبیل شو
او واقعا شاید که تاسو وګورئ مو ټیم کوم ماشاءالله ډېر بیسټ ټیم وو هغه بسمانانو هغه لندران مو سره او چې نو ټیم مو سره دومره نو نو هغه و چې موږ بدبختانه زموږ تاس ګټو او شتنځای به موږ معلومات نه موږ بیټینګ کوو ګیم کې به شتنځای داسې دومره جوړ شو چې ډېره بسې در شو یعنی موږ بیا 200 او 215 شپېته او 255 درې هدف هم ستر ورکړل خو موږ یې پوره کړل. دا کرکټ دا ګټه ویلات کې راځي اول ځل چې کندوز میدان ته راغلی و هغه و چې دا دوهنینګ زه ته موږ ډېر شیان زده کړل خو بدبختانه اوس بیا وایم چې موږ ګم یې چوکې خاص مو بیل
بالکل کرکټ چې دی کپتان سے ٹولا زاکڑا دا انشاءاللہ یعنی دہر میچ نے بھی وہ زاکڑا کو اور رتلن کی میچ ہوتا ہے رضو انشاءاللہ یو بل قسم بخار یو بل ٹچ کے وہ انشاءاللہ
مبارک دی رت سے
ربانی
ہلا بالکل وکٹ پہ سب بند دوڑو سینچری مس کرا اگا سخت ٹائم دوڑو تیر کو او بعد ڈیزرونگ سینچری ولے دوڑو او معمولی معمولی غلطی سیدھا تگا سینچری پاتا کی مثال سے در کو مت شرف فل ٹاس بال رہا گئی اگر میں فنش نہ کروں حالانکہ چلو رنز اشاط ہوں مطلب سینچری بعد اگر میں پورا فنش کرے ہوئے اور اگر شکو بھی سینچری بدلے دل او بس دا پارٹ آف گیم دا غلطیاں سے بس دکڑا کہو ان شاء اللہ مخ کے آلریڈی میں فائنل تو کوالیفائی سے بھی ان شاء اللہ کوشش بہ کہو سیدھا اگر سینچری کے دے سے
بالکل
شرف رضوا بالنگ شکی دو گورے ٹول میچ رواخی سنری ٹول دی میچ رواخی ماد سے ٹرائی نہ دکڑی شرف باندھی یو ٹرائی میں کڑی داغم ریورس سویپ میں کڑی یہ بعد ابھی میں ٹرائی نہ دکڑی دا بال بعد میں ٹاپ اینڈ بند لو بال ہما سے دا باٹم اینڈ یوز سو زکا بال کیری سو کنی ٹاپ اینڈ میں یوز کرے ہوئے بال نہ کیری کی سنگل تک لے ہما شارٹ لو پارا میں بلا رہے
بالکل تا وکٹ باندھے وقت تیر تیر کڑے والتا نو زم شکل بیٹنگ ترا لم تانم پرتنو برسوی وکٹ
سکیږي څنګه کیږي نو هغه او چتا پوي کړم چې وکړ باندې بول لګل کیږي لکه سمري کیږي لګنه ختم راځي نو مهمه ده چې تبا ټایم واخلي چې کله هم ټایم واخلي نو اننګز بیلډ کیږي نو هغه او چې ما وتا وی سره شپړنه شي مکو سټرایک روټیشن باندې وړ فوکس کوو او لوز والو فینیش کوو نو هم دې پلان سره زو ته مخکې لاړ شو لاړو او الحمدلله دواړه کامیاب شو
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا
دا آزادی ریڈیو د لوبل میدان او نیز سپورتی خبرونه درنو اوریدونکو د دې ودې لپاره زموږ خبرونه هم دومره وتر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.